السلام علیکم دی ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر وپانه خبر شوېلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پېښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې په پېښه کې یو بل تن هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي په افغانستان پسې د عراق سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلې دي او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بم ورواچو بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې وکړې بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی تاسو اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو وابوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري طالبان د امنیت ډاډ ورکوي
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي
په یو مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو
د بیر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه سپاتې کېدلی چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي په یو ځانګړي راپور کې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو
څخه خلک په ساده چې په دې جزئیاتو باندې دا شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامه ولګوي
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي ورځو لمړی موضوع راخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه نښنه څرګنده کړي لبلې خو طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی دی ونیسي په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګڼدې کړې دي د طالبانو ویاند سپی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې امنیتی
موظفینو ته د دند سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندې کړي که خدای کول وضعیت پښ کې دوی حالات کنټرول شي او زموږ خوشتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوه چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاور کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي چې هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرې دورسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجبه د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان درا تک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړې کې وي هغه لام خرابې سوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومن کې وګورو ایران د طالبانو د وسنې نظام سره ډېر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر
خوري. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایراني چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښه ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دي. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چون چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیوم کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدی شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه بل یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده.
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک لکه. دلته دوه نو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډیر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه نشوړل چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نشکاري چې ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لارنسی کې اقتصادي ځي، هغه کله سیاسي خو پاتې ډېر به با برو با عزت خلک وطن مجبورې دل ته پرېښودل سوي دي. درې مسله دا ده، په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېری هیوادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی او چیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. تاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هڅه لري ځلې ګړندۍ شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولې تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي. او همدارس نور مطالب.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالی سن.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولس مشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی پورس د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې جواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهه نه غړي په یو نخته کې وژلې، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې شپږ طالب وسلوالې هم وژلې دي. طالبان دا ادعا ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهه و وسلول وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي رادیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان رتوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیر شپه په نخته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو اتلس کس اسیر شوي، شپاړس وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټن ځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسېره ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه داره چې دواړو خواته تلفات اوختي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړ تکمین نیولای وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې ترڅنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړې. ښاغلی ګرانډي په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4 میلیون او 6 لک کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښایي چې په تیرو څو ورځو کې هر ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. د سې راپورونه هم خبره شوې دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لای وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاند وینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمينه برابر شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 20 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړی دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسي دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه تمیاشتې په پوره کېدو دی. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورت کې موده طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولی دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه پر رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لری سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، پر رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتومي اشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر غ په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرتونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه وسله ولري او هغه د خلکو سره څه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه څه ابتکار ولري او د خلکو سره څه گزاره وکړي او خلک په څه طریقه باندې الله دې تراو بولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر هغه په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنې نه درلودي ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او د فیض واکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پرېکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لوري وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند صادق عاقف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته ویل لدین څخه د طالبانو د افراطی تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او دغه راز ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخ ته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نشول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظم دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغه اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماته خړلې و. نوموړي ته د ماته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې و چې د اپریل پر 10 د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راول سوی عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لری کړل شو.
174 members have recorded
شابه شریف د پاکستان مستملک رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه وروسته یعنی له 13 کلونو راځي هدی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخی دی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کول وروسته شابه شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شابه شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاریکي تر پوښتنې لاندې راولي. شابه شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شابه شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شابه شریف تر ټولو مهمه خوبی دا ګڼل کیږي چې یو بهترین منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیر ښه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلې هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له 13 درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شابه شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لری کړی دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شابه شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپله کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزین یو، نو بخې داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار جنې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیستو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي، نوم یې دی ژغې دی چې مؤسسې د حکومتونو دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 50% تم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی 50% کور کلی دی ساتیان دي. په دا نږدې شاوخوا کې موږ ته داسې خبر راغلی چې زموږ واخواته مسجد ته هغه ته راغلې ده، واخواته بل مسجد ته هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي او داسې خوار او غریب دربدره خلک په کښې شته. په دا 50 کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښیم، تقریبا 6 لک روپۍ زه پوره وړیم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواریو غریبۍ، د هغه سره 5000 نور قرضداره کېږم. نو دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي، نه پیسې چا ته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو، دا ملت پرار و، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خورت خور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه دی چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده چې دولت طالب مابین کې و، دغه خلک بمبارونه پر کېدل او شتل کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې د خبرونه اسدالله لودین چمتو کړی د خل هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویپن خبر شوې لی په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامدار غوښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیدي. د لغمان چارواکی په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل پیخه هغه محل وشو چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیخه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم. خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتبار پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتبار بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتبار پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسله وال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسله والو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیس ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بام ور واچاو، بیا چې هر خوا لوګی وشو نو ډزې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه ورست راځي. خو پایل ساسو له پیغامونه کوو.
د لغه مد لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدالت په کین کې د کونه توجی کیږي. د ملکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغهونه لیکل کیږي. د خور مسکین شوب نه لیکي، بیا چوم لیکي، بیا تنور پښتنه نسته د مغه شنوم لا چې په چلاچ دي ته کومکونه راځي. خور مسکین ټول په خلاند دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې والسلام. السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کوم ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي، خلک خپل بچي خار سي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د دنیا خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کینی مغ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کیږي. لندن هم کومکونه کې دي شهر مسکینه ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی. آیا یو څوک راولي یا آیات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار ول تخبر کوم دا اسمی مس سراجی دا خو افغانستان کې خپل دې دې انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کومه شي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو سوسي یا د خلل د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله خدمات کړي دي اعلی درجه د فار او رسید د اغاز ما خپل خلاص څوک وي حریام بولار کې د کندهار ولایت جو خاص اپ کولم ما زدا چې دلېم د ماوند راتوله استاد مرګي د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکر او موږ وساتره مرسته کله چې هغه تورله ما هغه راتوله په دې کې زه دغه کې زم نو تهونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار وته مختوره لم چیرته شم دا ور نه غره تورته دا غل ناس ذکر او ساتره بمرسته هغه ما ته ناس ذکر نه کوي زدا چې دلېم چې حتی چې ما سم خپل حالات او مشر یو طالب ویني خپل بدا وای چې دا طالب ولې دلیلی نو زه هغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي د دې فخ له دلېم په دې ته دا خواهش کوم علاقه چې ټول اسلامي امارات وساتي علاقه چې افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبی المن ولایت مساکلاد ولسوالی څخه خبر کوم. محمد ولی دکتر المن ولایت مساکلا ولسوالی پکجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیره کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشته دي کې او ډیره کمزورې دي. نو کیفیت یې ډیر کمزورې دي. کاری کمزورې کې په کورو په داسې ته ځا کار کوي دا. نو دا غو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او جکړو مشرانو ته جو رسیږي. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د المن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبره درسره کوم. د المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیره کمزوري دي. کار نه کوي دغه تجارانو. حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتل کیږي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نستې څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څوی د کور دا هغه نو په څنګه وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارات ته جدي غوښتنه ده غوښته چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقې لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي.
السلام علیکم. تاسو ته د دې د ولایت زم محمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي کارت مننن نه درلودي. ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر چې ډېر ډېر خوش کوم نه والی ما او ستاد وته چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم. زه خو ډېر خوشاله یم چې زه د واورم دا ارمان ما درلودي. زه معیوبه سړی یم چې نن ورځ په کارت کې دغه لمبر به ته سب کې او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات چې دا واچوي مثلا چې دا نه سره تر ځه چې مننه ده او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته. باچا ستا رسمیت نشته. رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانی شته بیله مغروری شته. دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وژل کیږي. نور بس هی جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس دې نور جنگ. بیله کوم تی نور د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توجوالو ته ورسیږي. مننه تشکر.
السلام علیکم. زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سر غواړی کې یم. ورور طالبان د امیر کراچۍ د لری کلي وز د هغه بدل کې مو ته کار روزګار پیدا کی ته افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه یو بل شی لري. نو په دې اټله مسلمان باید د خبرې ته ډیر فکر وکړي او د موږ کراچۍ نه بیرته راځي ولای چې دا تورې کې یې خې باندې دا وسی.
السلام علیکم زاد ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکنو د کین ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې ګرانی نه کرامتیان خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په سدي ډیر زیاته خاطر ده خو د دیروزی په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ د درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي یا دکانداران او دغه یوټونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خوښ دي لول لول چلایي باید دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره محصولونه اخیستل کیږي باید چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریب خلکو سره چې بیچاره یې خوران او سمرتي وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي بل کلی کې خلک لیکي داسې کډ نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تاسو مونږ ورشي والسلام ګلدین چې تکور وای
بلې ها السلام علیکم زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مه هړي کړی ولې زموږ د طالبانو ورن صدا هیله ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ ساخلي تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوز سره د شپخانی د کندهار د شپخانی د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستغلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځن کې رندې خانه راځلې و دې ورور موږ ولې زموږ سره ولې داسې کیږي د کندهار څه ګرځ په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ هکې راکړي د دې خپلت نظر موږ نه یې زیر کړی
بلې السلام علیکم زوځي زه مبارز یم له کندهار ولایت نه ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې موږ اک دی راکې طالبان وای وای زه د خو په پورین جنگیږم د هیڅ څه خو په پورین نه جنگیږي دای که د خو په پورین جنگیدلې دای به د خو بی عزتی نه کوله تر اوسه د کندهار کومندانی وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو دا کده وای څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجرد طالبانو تکشینو تر اوسه دې ته کندانی چې واڅې کله ولایت او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل اقوالو مستمر سره کوي د کندهار والی دی او پاسه بو توای وای راځه ما سره د داسې مجرد ځوانان دي چې تاسو کار به درسم کی او تاسو به بیا مرستي او شي ته ضرورت نه لري تاسو یې کمن بیا په سیس نه یاري دا غدا خور اقلی موږ دینه غواړو موږ ټول شزی ما بسونه په شوز د خپل دی ولی داسې کې مشتره دی د سم عدالت مشتره وچلو موږ شزی موږ دی نه غواړو موږ به تاسو ته غني بابا غواړو دی مشتره کوم شکړی دی
زه بل خبره کوم د مو تی غرم د بل مقامات پر واره سوي یو خدای ته راځي موږ د کیر پاسیب اداري له فالته کاو وروسته شیخ خپل واده زوبل خپل وکړه په هر واده کې زړه سکان کیږي د دکانون دي چې دروازې جوړوي غاسي دي کار پیروونه ګای څه چې دي په سړک په سر یې کړی 500 روپۍ د نغوري او روکا په ټول پر ریاست کې رپی او ختیږي د پیرو پر ریاست کې ختیږي په محکمه کې ختیږي په 500 روکا درېم په ورو واده هر کومندون صاحب کوي اسرائیل په څول څول نه کوي ورکیږي زمږ په څول څول نه کوي ورکیږي غشتيږي یو ځای په له هغه خالق په وته کال پر یاریان دي جوابل خپل وکي و سلام
بلې السلام علیکم زه اسماء یوالم د کندهار شهر څخه ما دا هغه طالبان او زموږ څخه دا هله او خایسي چې دې بار سمو بند کړې ورځې د مکتبو ته باندې کړولې بسمانانو دا د څه څه وروکې چې موږ ته هیواد کې څونه متره ګانګ تو غوړ مخې وایو کې د غوړ نه تر وکی کاروي وځو د بده بده لار سره وګورئ دا اسمانانو له څه څه سمو بند کړې او کله کوم دینو هم د مکتب مونږ کې ولې کوم ګناه سره کوم بیا د کوم د کوم د کوم څه
مخترا ولی پسینم زکا داس ولی چوکی دا غات زیلم دیشی کسیز مرسر کوی دا ایت مانانا لرمتا جیکی چیزی چیزی اغم رسی حراجت چیزی تختا کوی مرز اغنا دی کری.
السلام علیکم زما دی سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي. دا چې د آزادی رادیو ډیر